پیسته به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی، برنامه های ما ادامه دارد. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشید. صالح صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه ستار پروغله تاسو، مننه اوریدونکو ته از مال خواه سلام. د خبرونو مو تر 9 بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې د دوه اونیزو پروګرامونو ترڅنګ په راپورونو کې اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هیله مند دی په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره جدي خبرې راغنده نتیجه ورکړي. نن دوشنبه د سلواغې دلوي 28 د فبروري 18 پایل خبرونه کوو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د افغانستان د سولې لپاره ښه اسانتیا برابره کړې ده. ټاکل سوی نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د 40 کلن حضور په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیل سي. امریکایي چارواکي وایي د جاپان سواحلو ته څیرمه په سیاحتي کښتۍ کې 40 امریکایان چې په کرونا وایرس اخته وو قرنټین سوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي هیواد یې د افغانستان د سولې لپاره ښه اسانتیا برابره کړې او پاکستان ته اوس د دې مسالې د حل په سترګه کتل کیږي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه.
We've discussed the efforts Pakistan
موږ پر هغه هڅو چې پاکستان د سولې پروسه کې د اسانتیا برابرولو لپاره کړی بحث وکړ. دوی هم تاییدوي موږ نن د حل د برخې په سترګه کتل کیږي. یو وخت چې پاکستان د ستونزې په سترګه کتل کېدل، قریشی داسې وخت د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د اسانتیا برابرولو یادونه کوي چې افغان حکومت لا هم د پاکستان له بشپړې همکارۍ ډاډه نه دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر اونۍ د منشان یا مونیخ امنیتي کانفرنس ته ویلي وو پریکړه لا هم د پاکستان په لاس کې ده. افغانستان صادقانه بحث غواړي چې دوه اړخونه لري، یو د طالبانو د پناه ځایونو بندول او دویم د سیمه ییز امنیت لپاره د ګډ تفاهم جوړول. ټاکل سوی نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د 40 کلن حضور په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیل سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په دې غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. ګوتریش پرون پاکستان او د دغه هیواد وګړي وستایل. د پاکستان خلکو د میلیونونو افغانانو کوربتوب کړی دی، له هغوی سره یې ټول امکانات شریک کړي دي. ګوتریش افغانستان ته له پاکستانه د افغان کډوالو پر داوطلبانه ستنېدو ټینګار وکړ او د نړۍ له هیوادونو یې وغوښتل چې له پاکستان سره په دې برخه کې همکاري وکړي. اټکل کړي چې په پاکستان کې 2 میلیونه او 4 لکه راجستر او غیر راجستر افغانان اوسیږي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د 40 کلن حضور په اړه نړیواله غونډه د پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری لخوا تنظیم سوې ده. د جمهوری ریاست د دویم مرستیال محمد سرور دانش په مشرۍ د افغانستان د حکومت یو هیات هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره پرون اسلام آباد ته ورسېد. امریکایي چارواکي وایي د جاپان سواحلو ته څیرمه په سیاحتي کښتۍ کې 40 امریکایان چې په کرونا وایرس اخته وو قرنټین سوي دي. د امریکا د الرژي او انتنی ناروغیو د ملي انستیتیوت رئیس انټونی فوچی پرون سی بي اس ته ویلي دا 40 کسان په هغو 400 امریکایي وګړو کې شامل دي چې له ډایمنډ پرنسس کښتۍ ایستل سوي دي. وروسته له هغې چې په کښتۍ کې په کرونا وایرس د یوه مسافر د اخته کېدو راپور ورکول سو، دغه کښتۍ د فبروري له 3 د جاپان په یوکوهاما بندر کې د 4 ورځو لپاره په قرنټین کې وه چې 3,000 سوارلۍ او عمله پکې ده. په همدې حال کې جاپاني چارواکو په دې کښتۍ کې په کرونا وایرس د 90 کسانو د اخته کېدو خبر ورکړی چې ورسره په کښتۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمېر 355 ته ورسېد. امریکایي چارواکو ویلي هغه امریکایي وګړي چې په وایرس اخته نه دي دا انتخاب لري چې له کښتۍ څخه ووځي او د حکومت لخوا په دربست سوې الوتکې کې کورونو ته ستنه سي. هغه امریکایي وګړي چې امریکا ته ستنېږي د 2 اونیو لپاره به له نورو کسانو جلا ساتل کیږي. د کښتۍ هغه مسافر چې په کرونا وایرس اخته دي د جاپان په روغتونونو کې تداوي کیږي. د پاکستان په سند ایالت کې پولیسو د یو محلي ژورنالیست مړی موندلی دی. چارواکي وایي د عزیز میمون مړی پرون په نوشیرو فیروز ولسوالۍ کې ترلاسه سوی دی. لومړني راپورونه وایي چې میمون اول خفق سوی بیا یې مړی د اوبو کانال ته اچول سوی دی. دغه ژورنالیست سندي ژبې ټلویزیون، کاویش ټلویزیوني شبکې او کاویش ورځپاڼې ته کار کاوه. دغه ژورنالیست څو میاشتې مخکې یو ویډیوي پیغام خپور کړی و او په هغه کې ویلي و چې د یو خبري راپور له کبله د مرګ وښونه ورته سوي دي. په نیویارک کې ډیره د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د 2019 د کال په اکتوبر میاشت کې راپور ورکړی و چې په پاکستان کې د یوې لسیزې په جریان کې د 1400 خبریالانو د وژنې قضیې ناهله پاتې دي. د آذربایجان پولیسو په باکو کې د نویو اعتراضونو په درشل کې د درویو مخالفو ګوندونو مشران او څه باندې سل تنه فعالان نیولی دي. دا مظاهرې په آذربایجان کې د تیرې اونۍ د پارلماني چاکونو پر نتایجو تر اعتراض وروسته کیږي چې پر دغو نتایجو نړیوالو څارونکو هم انتقاد کړی دی. ګڼ نیول سوي کسان پرون خوشې سول. د ټاکنو مرکزي کمیسیون په حواله حاکم ګوند د فبروري د نهمې په ټاکنو کې د ولسي جرګې په 125 څوکیو کې 2 څوکۍ ګټلې دي. تقریبا ټولې نورې څوکۍ وړو ګوندونو او حقوق خپلواکو کاندیدانو ګټلې چې ولسمشر الهام علیف ته وفادار دي. مخکې تر دې چې پرون غیر مجاز اعتراضونه پیل سي، پولیسو د درویو ګوندونو رهبران یا د هغوی په کورونو یا د ګوندونو په دفترونو کې ونیول. او ایرانی رسنی وایي چې پرون مازیګر د ریشتر په مقیاس 15.8 درجه زلزلې د ایران قشم ټاپو ولړزاوه. د قشم والی علي رضا نصری دولتي اجنسی رنا ته ویلي تر اوسه په زلزلې کې د چا د مړینې راپور نه دی ورسېدلی. د هغه په خبره په زلزلې کې یوازې د ودانیو دیوالونو درز کړی دی. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې بیا ویلي چې دا زلزلې د ریشتر په مقیاس 15.5 درجه و.
تاسو زدي رادیو تاواریاست.
د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د افغانستان د سولې پروسه له نږدې په دقت څاري.
I'm following closely the important efforts to bring peace to the country.
د سولې موضوع په دې وروستیو کې تود شوی د پکتیا کې په یو غونډه کې د سولې او اوربند غوښتنه وسوه.
افغانستان خلک صلح غواړي، په تضمین غواړي د انټرنیشنل او نېشنل مملکتونو د فیصلې لخوا.
په غزنی کې ماشومان هم د سولې او آرامۍ غوښتنه لري.
خدای په دې وطن کې سوله راولي، موږ باید سوله وشي، موږ کار وکړو، مدرسه ووایي، مکتب ووایي، موږ په خپل کار اخته شو.
په بهرني موضوعاتو کې اوري چې د ایران ولسمشر وایي تهران به هیڅکله له متحده ایالاتونو سره تر فشار لاندې خبرې ونه کړي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ 2:19 پروګرامونه خپرو. د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. افغانستان کې د سهار 8:08 کېدونکې د تاسو ازادي رادیو ته غوښتنه ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هیله مند چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کموالي لپاره خبري ښه نتیجه ورکړي. انټونی ګوترش د خبري په اسلام آباد کې په یو کانفرنس کې پرون وکړي او ویل چې د افغانستان د سولې د ټینګښت هڅې لنږدې څاري. تفصیل له سفیو لاستانګزینه.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ویلي د تاوتریخوالي کمښت د سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند لپاره حیاتي دی. سرمنشي ګوتریش چې د کډوالو په برخه کې یو نړیوال کانفرنس لپاره پاکستان ته تللی، پرون یې د افغانستان د سولې په مسله خبرې وکړې. زه دغه هیواد ته د سولې د راتلو په هدف مهمې هڅې له نږدې تعقیبوم. کړکېچ ته د هر اړخیز حل ترلاسه کول د ژوند ژغورلو او دوامداره پرمختګ لپاره اړین دی. دا زما هیله ده چې د تاوتریخوالي د کمښت پر سر بحث نه راغنده پایلې ولري. په تیر بیا هغه تاوتریخوالي چې پکې د ملکانو ژوند ته خطر پیښیږي. د تاوتریخوالي کمښت د سولې د داسې یوې پروسې د باور جوړونې او د ملاتړ لپاره حیاتي دی چې په مټ به یې سیاسي جوړجاړی او دایمي اوربند رامنځته
کیږي.
د کډوالو په چارو کې د پاکستان په کوربتوب د نړیوال کانفرنس له پیل یو ورځ مخکې یکشنبه انټونی ګوتریش په اسلام آباد کې مطبوعاتي کانفرنس ته ډاډ ورکړ چې د ملګرو ملتونو سازمان د افغانانو مشرۍ د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي. امریکا وایي تمه لري چې د همدې فبروري تر پایه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو د یوې ورځنۍ پروسې شاهده وي چې په دوام به یې له طالبانو سره تړون لاسلیک کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر شنبه د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې وویل چې د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د یوې اونۍ په مخه د تاوتریخوالي د کمولو په اړه یوه معامله خورا هیله بښونکې ښکاري، خو له خطر خالي نه ده. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي هم د موجوده حساسیت حیثیت په خاطر د نوم د نښودو په شرط د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې رسنیو ته ویلي، امریکا او طالبان یوې معاملې ته رسیدلي او د تاوتریخوالي د کمښت پروسه به په ټول هیواد کې چې افغان پوځیان هم تر پوښښ لاندې نیسي ژر پیل شي. دغه چارواکي ویلي طالبانو ژمنه کړې چې په دې موده کې به د سړک غاړې د ماین چاودنې، انتحاري بریدونه او راکټي حملې نه کوي، او امریکا به په دې څارنه کوي چې طالبان خو به له خپلو ژمنو نه اوړي. ځینو لویدیځو رسنیو ویلي و چې له دوشنبې به د تاوتریخوالي د کمښت پروسه پیلیږي، خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین بیګا یک شنبه ازادي راډیو ته لیکلي چې د تاوتریخوالي کموالی له دوشنبې نه پیلیږي. شاهین بیا دا زیاته کړې چې د طالبانو او امریکا موافقه نهایي شوې او د لاسلیک لپاره به یوه خوندي فضا رامنځته کیږي چې د ده په خبره دواړه لوري به په دې هکله جلا اعلامیه خپروي او پکې به د تړون د لاسلیک نیټه هم واضح شي. افغان ولسمشر اشرف غني چې څو ورځې مخکې له پومپیو سره تر ټلیفوني وروسته د تاوتریخوالي د کمښت په اړه خوشبیني ښودلې وه، د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې بیا د سولې په تړاو د طالبانو په نیت شک ښکاره کړ. طالبان له افغان حکومت سره تر دې دمه د مخامخ خبرو وړاندیزونه رد کړي او دریځ یې دا دی چې لومړی له امریکا سره تړون کوي او بیا به له افغانانو سره خبرو ته حاضرېږي.
بل خو د پکتیا ځینې اوسېدونکي او مدني فعالان وایي چې د سولې په روانو خبرو کې دي د افغانانو کمه ونډه زیاته سي. دوی وایي چې د سولې د موافقې پر مهال دي له نړیوالې ټولنې او په افغانستان کې دننه له ټولو ډلو او سیاسي ګوندونو سره هم سلا مشوره وسي. تفصیل د احسان آریان په راپور کې.
په دې غونډه کې یو شمېر مېرمنو، ځوانانو، دینی عالمانو او سپینګیرو په یو غږ د جګړې د ختمېدا، اوربند او د سولې د هوکړې د ژر لاسلیک غوښتنه وکړه. د پکتیا پوهنتون د طب پانزي استاد ډاکټر نزدنه پکتیاوال په خپلو خبرو کې وویل چې د هغې سولې هر کلی کوي چې د ښځو حقونه پکې ساتل شوي وي.
دایمي سوله غواړو، دایمي اوربان غواړو، د څو ورځو لپاره نه غواړو. د افغانستان خلک نور د جنګ نه خسته دي. افغانستان خلک صلح غواړي، په تضمین یې غواړي، د انټرنیشنل او نېشنل مملکتونو د فیصلې نه خو.
د غونډې نورو برخوالو بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستانه په مسؤلانه ډول ووځي او هم په هیواد کې دننه له ټولو ډلو او سیاسي ګوندونو کلک تضمین واخلي چې بیا به د قدرت او نورو اهدافو لپاره جګړې او تاوتریخوالی نه کوي. د ځوانانو پارلمان غړی احمد الله احمدی:
یو دیر کال مخکې امریکا روسانو وتل، یو اوس کال جنگ ولې روان په خپل منځ کې، ولې خلک ووزل شول؟ هلته نو امریکایانو نو روسانو نو بلو، نو زموږ هدف دغه شی ده چې د سیاسي ګوندونو چې په دې کابل کې اوس اوسي په هر نوم باندې د دغه کلک تضمین واخیستل چې تو خدای ستاسو په بیا جنگ کوي د وخت په سر باندې.
د افغان سولې په اړه د امریکایي چارواکو وروستیو څرګندونو او له افغان ولسمشر سره په مونیخ کې لکتنې وروسته یو ځل بیا له خلکو سره د سولې د راتلو هیلې پیدا شوې دي. دوی وایي هیله مند دي چې د سولې سیزو جګړې ختم او افغانستان یوې دایمي او پایښتې سولې ته ورسیږي.
بلخو د سولې ولسی حرکت وایي چې لومړی باید اوربند وسی، بیا د سولې خبرې پیل سي. د بدسل کې د چپرون په غزنی کې دغه حرکت لخوا په هیواد کې د سرته سري سولې د ټینګښت په هدف لاریون او ولسی غونډه شوې ده. حبیب رحمان تاثیر او نور تفصیل.
دلته موږ کرای چونی کو خدا په دې وطن کې سوله راولیا، موږ باید سوله وسي، موږ کار وکړو، مدرسه ووایي، مکتب ووایي، موږ په خپل کار اخته شو، په دغه ملک کې موږ ورور وژله بس ده.
دا اته کلنه مندې امین د لاسي کراچۍ تر شا ولاړ او لیکلې شعارې په لاسونو کې نیولای لیکل سوي دي موږ سوله غواړو. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ په غزنی کې د سولې ولسی حرکت له لوري په هیواد کې د سرتاسري سولې د ټینګښت په موخه د ښار په یو شمېر واټونو لاریونونه او بیا په فرخي څلور لارې کې یوه غونډه ترسره سوه. په غونډو او لاریونونو کې د یاد حرکت د غړو ترڅنګ د دغه ولایت د ځینو مدني او سیاسي ټولنو د استازو ترڅنګ سلګونه تنه سپینږیرو، ځوانانو، ښځو او ماشومانو ګډون کړی وو. د سولې شعارونه یې ورکول او شعرونه یې ویل.
لغمو ستړي یو څه موږ ته خوشحالي راولې، پروردګار امن سوله ازادي راولې.
دا سولې ولسی حرکت د مرکزی کمیټې غړي فرهاد عادل د غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل: زموږ دغه هڅې کول د ولس راویښول او په جګړو کې ښکېلې ډلې سولې ته رابلل دي.
زمونږ اصلي ادب ولس راویښونه ده او دغه ولس راویجی کول دي. نو بس ولس راویښ سي او په اخري کې پریکړه وکړي سید نړیوال ټولنې مخه ته موږ اصلي ادب ده موږ غواړو د نړیوال ټولنې مخه ته کیدو او هغه ته وایي چې نور دا جنگ بس کی دا جنگ د موږ خپل نه دا جنگ پر دی دا
د یاد حرکت یو بلغړی اجی محمد نیکزاده وویل موږ سوله غواړو لومړی باید اوربند وسی او بیا د سولې خبرې پیل سي
لومړی باید قربند وسی او د قربند سایه لاندې د سولې خبرې شروع شي کچیر دوی د خشونت تر کمیدلو زری جوړوي کچیر دا ځینی واقعیت د قربند پاروي د سرتاسری قربند پاروي بیا دا ځینی اولست قابل قبول دي نو هغه هم د افغان اولست ګټه ده او هغه ته شرح لاس
په غزنی کې د وطن ملي ګوند مسول او د ډاکټر نجیب الله بنسټ مشر شایسته خان غزنیوال چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وو ازادي راډیو ته وویل خلک دې د دغه ډول حرکتونو ملاتړ وکړي
موږ د دې په خاطر راوتلي یو اول غزنی ته ډیر اړتیا ده چې د غزنی ټول ولس دې سره ملګری شي ځکه په غزنی کې چې په هر ولسوالۍ کې چې تکیږي دوه بیرغ او ادیره ډکه ده یو سپین بیرغ دی بل ملي بیرغ دی
چې طالبان او اسکر دواړه لاس په لاس روان وي یو بیړنی اور بند خو خدای اوس دستی راولی پروردگار امن سولا ازادی راولی
جنگ جولک سول خان
سول او ملی یوالی ده هر اولس ده بقا او پرمختگ زمانت کوي
د سولې پر موضوع نړیوال مطبوعاتو هم لیکنی او تبصری خبرې کړې دي نیویس نوري ورته کتنه کوي
ټاکل شوې نن د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد د افغان کډوالو په اړه دی او دوه ورځنی نړیوال کانفرنس کوربوي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یا یو این ایچ سی آر په خپل وی پانه کې په دې اړه په یو مطلب کې په نړیواله ټولنې غږ کړی چې پرې نږدې د هغو ملیونونو بې ځایه شو افغانانو هیلې مړاوي شي چې څه باندې څلور لسیزې په افغانستان کې د جګړو او ناارامیو له امله په هیواد کې دننه او د سیمې په هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تېروي د وزیرانو په ساته دغه نړیوال کانفرنس بچې د پاکستان حکومت او یو این ایچ سی آر نن په ګډه په اسلام آباد کې جوړوي نړۍ ته یو ځل بیا دا پیغام ورکړي چې د هغو میلیونونو افغانانو چې په کډوالۍ کې ژوند تېروي برخلیک هیر نه کړي هغه کډوال چې له ډیرو سره دا احساس پیدا شوی چې ښایي نړۍ له پامه غورځولې وي د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری په لیکنه له څه باندې څلوېښتو کلونو را په دې خوا افغانان د دوامداره جګړو شخړو نارامیو او طبیعي ناورینونو له امله له خپل هیواده تېښتې ته اړ شوي او ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او ایران هم د دغو کډوالو په وړاندې له ډېر سخاوته کار اخیستی او میلیونونو افغان میرمنو سړو او ماشومانو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده یو این ایچ سی آر لیکي د دغو کډوالو ستونزې تر ډېره له پامه غورځول شوي او په دې برخه کې د نړیوالو ملاتړ هم ورځ تر بلې په کمېدو دی د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د شمیرو له مخې په اوس وخت کې شاوخوا څلور میلیونه شپږ سوه زره افغانان له هېواده بهر په کډوالۍ کې ژوند کوي د دغې ادارې په وینا دوه اعشاریه اووه میلیونه یې هم په نورو هېوادونو کې په رسمي ډول ثبت شوي کډوال دي د دغو کډوالو په سلو کې نوي یې په پاکستان او ایران کې اوسي پاکستان د یو اعشاریه څلور میلیونه او ایران هم د یو میلیون قانوني کډوالو قربانه دي د یو این ایچ سی آر په لیکنه په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره روانو هڅو د افغان کډوالو په منځ کې بیرته خپل هیواد ته د ستنېدو هیلې زیاتې کړي او دغه کانفرنس په دې برخه کې د وړاندې تګ یو مهم فرصت ګڼل کېږي ډیپلومات خبرونه آیا امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د پاکستان د تحریک طالبان غړي د اسلام آباد لپاره په نښه کوي تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې بله پوښتنه داسې راپورته کوي چې آیا پاکستان او متحده ایالات په افغانستان کې د سخت دریځو وسله والو په وړاندې یوه خوله دي ډیپلومات لیکي تیره اونۍ د پاکستان د تحریک طالبان یو شمیر جګپوړي غړي په افغانستان کې ووژل شول د خبرونې په وینا دا یوازې پاکستاني طالبان نه دي چې ورته سخت تلفات اوړي بلکې د بل سخت دریځې ډلې د بلوچانو د جمهوري غوښتونکو پوځ چې د پاکستان پر ګټو حملې کوي یو جګپوړي مشر هم څو ورځې مخکې په ایران کې ووژل شو د ډیپلومات په لیکنه د دغو دواړو سخت دریځو ډلو جګپوړي غړي داسې مهال وژل کېږي چې متحده ایالات او طالبان په افغانستان کې د سولې د یوې موافقې لاسلیک کېدو ته نږدې شوي دي ډیپلومات خبرونه وړاندې لیکي په افغانستان او ایران کې د یو شمیر پاکستاني سخت دریځو وژل کېدل په تیرو وختونو کې د ځینو ورته پیښو یادونه کوي هغه وختونه چې د افغانستان په مسله کې له واشنګټن سره د اسلام آباد مرسته بې بیې نه ده پاتې شوې او د هغو ډلو په وړاندې چې پاکستان یې د ځان دښمنې بولي اقدام شوی دی ډیپلومات لیکي که مسله همداسې وي ښایي موږ په راتلونکو اونیو او میاشتو کې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې په وړاندې د یو پراخ او هدفي کمپاین شاهد واوسو
Thank you.
د اوبو او انرژي وزارت وایي د سږ کال ورشتونه د کال د سمسورتیا لپاره ښه زیری دی. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته ویلي چې اوسني ورشتونه به د راتلونکي کال لومړیو کې د مځکې لاندې او پر سر د اوبو زیرمې زیاتې کړي. خو د افغانستان د اوبو رسونې شرکت مشر تابب یوایي چې په تیرو 400 کلونو کې د اوبو د مدیریت لپاره جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي، خو دوی په دې برخه کې یو منظم پلان جوړ کړی دی. نور جزئیات د ډیوی نادر په راپور کې.
کابل ښار کې د پاکو اوبو نشتون لوی ستونزه ده. د افغانستان د اوبو رسونې شرکت معلومات بیا ښیي چې کابل ښار کې لویدیځه برخه د نورو سیمو په پرتله ډیره د اوبو له کمښت سره مخ ده. دلته د کارتې سخی سیمه ده. ډیری ماشومان او لویان راټول شوي ترسو دولتي ډل څخه خپل کورونو ته وړیا او بیوسی. اته کلنه زلیخا او اتلس کلنه صدف دواړه په نوبت کتار کې ولاړې دي. دوی هر ورځ له دې ځای څخه د څښاک اوبه د غره سر ته چې له دې نل څخه تر دوو کیلومترو لرې دی وړي.
سلام، من صدف هستم. من 18 سال هستم. من در خانواده خود معاو میبرم. نسبت خانه ما وین در کوسته. مگم تنهایی من خودم تنها آب میبرم. کسی ممرای من کمک نمیشه. کس دیگه بر ما کمک نمیکنه. من خودم دایم میبرم. باز ما نل دولی نداریم. ما مخاطر خود ما میبریم.
د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت ویان احمد سیا نگزاد بیا یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د سږ کال وروستي ورښتونه کولی شي د راتلونکي کال لومړیو کې د اوبو کچه په ټول افغانستان کې لوړ کړي.
د څه کال وروښتونو ته په کتو ویلی شو چې راتلونکی کال لومړیو کې به د ځمکې لاندې او په سر د اوبو کچه لوړه شي، خو تر اوسه پورې نشو ویلی چې راتلونکی کال به د اوبو سطح څومره لوړه شي.
د افغانستان د اوبو رسونې شرکت مشر حمیدالله یلانی چې د اوبو ساتنې یوې غونډې کې یې وینا کوله وویل چې افغانان تېرو څوارلسو کلونو کې د اوبو د مدیریت او ساتنې برخه کې ډېری فرصتونه له لاسه ورکړي، خو اوس په پام کې ده چې یوازې کابل کې درې لوی بندونه پنجشیر به شاتوت او شاروس جوړ شي.
په خواشینۍ سره باید ووایم چې تېرو 14 کلونو کې د اوبو مدیریت برخه کې موږ ډېر فرصتونه له لاسه ورکړي. هغه وخت چې مرسته کوونکو غوښتل د اوبو مدیریت برخه کې پیسې ولګوي، خو هغه وخت هیڅ چا دې برخې ته پام ونه کړ.
ښاغلی یلانی په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې اوس مهال کابل کې د اوبو رسونې په پروژو له 5 میلیارد افغانیو ډېرې پیسې لګول شوي، خو دا هم بسنه نه کوي. د نوموړي په وینا د اوبو رسونې شرکت به راتلونکي کې د لویو بندونو جوړېدو ترڅنګ د کانالایزیشن لپاره هم منظم سیستم پام کې لري.
د ډیوی نادر راپور مو اورېده. تخر اوسېدونکي شکایت لري چې په وروستیو ناامنیو او جګړو کې د دوی کورونو ته زیان اوښتی او دوی په مالي لحاظ هم زیانمن سوي دي، خو حکومت وایي چې په دې برخه کې دوی ځینې پلانونه سنجولي دي. اجمل آریان راپور لري.
په تخار کې یو شمېر کورنۍ شکایت کوي په روان کال کې د جګړو له امله د دوی د استوګن کورونه تخریب شوي او اوس مهال دومره توانایي نه لري چې خپل وران شوي کورونه بیرته ورغوي.
د نوموړي ولایت د خواجهغار ولسوالۍ اوسېدونکي عبدالغفور په دې اړه وویل:
زموږ سره یوه اندازه د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته شوې ده، خو له حکومت څخه غواړو چې له موږ سره مالي مرسته وکړي ترڅو خپل وران شوي کورونه بیرته جوړ کړو، ځکه د جګړو له کبله زموږ کورونه په بشپړه توګه وران شوي دي. دوی وایي چې شوي مرستې په هیڅ ډول کافي نه دي. د دغه ولایت د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ اوسېدونکي عبدالرحمن په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل: زما پر کور د ډي سي توپ مرمۍ لګېدلې دي او له کبله یې ټولې کوټې ویجاړې شوي دي، او دا مرسته چې له موږ سره شوې دي که دا حساب کړو د یوې کړکۍ او د یوې دروازې قیمت نه پوره کوي. بلخوا د تخار سیمه ییز چارواکي وایي د سروې ټیمونو د جګړو او د طبي پیښو له امله په دغه ولایت کې څه باندې 600 متضرره او مستحقه کورنۍ په نښه کړې وې، او پر هرې کورنۍ 15 قلمه خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشل شوي دي. په نوموړي ولایت کې له طبي پیښو سره د مبارزې ادارې رئیس فرید نیکپور وایي دوی په دې اړه هڅې پیل کړي چې د مرسته کوونکو موسساتو په همکارۍ د متضرر شوو خلکو کورونه بیرته ورغوي.
کومک 15 قلم است، کومک های بسنده و کافی است.
موږ یو اندازه خوراکي او غیر خوراکي توکي پر متضرر شوو کورنیو ویشلی دي او دغه راز موږ هڅې دوام لري چې دغه کورنیو لپاره لا ډېرې مرستې جلب کړو تر څو د زیانمند شوو خلکو کورونه بیرته ورغوو. په روان کال کې د تالقان ښار نږدې څنډې او دغه راز د دې ولایت لس ولسوالۍ د خونړیو جګړو شاهد وې. د تخار د سیمه ییزو چارواکو په وینا چې د دغو جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوې وې او ډېری دغه کورنۍ د امنیتي ګواښونو له کبله تر اوسه پورې خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر وایي تهران به هیڅکله له واشنگټن سره تر فشار لاندې خبرې ونه کړي. اسان روحانی پرون په یوه کانفرنس کې وویل چې ایران به هغه وخت له امریکا سره خبرې کوي چې متحد ایالاتونه بیرته اټومي تړون ته ورستون سي، خو امریکا بیا پر ایران د فشارونو پر دوام ټینګار کوي. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور برابر کړی.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل له کمزوري موقفه او په داسې یو حال کې چې تر فشار لاندې وي هیڅکله له امریکا سره خبرو ته نه کینی. هغه یک شنبه تهران کې یو کانفرنس دایر کړی و او په بیلابیلو موضوعګانو یې خبرې وکړې چې تر ټولو مهم یې له امریکا سره د ایران روان کړکې چو.
تمام هدف امریکا همینه.
د امریکا ټول هدف دا دی چې په حد اکثر فشار سره په داسې حال کې چې خلک له سختیو سره مخ دي دولت په کمزوري حالت کې د مذاکرې میز ته کینی. دا هیڅ ممکن نه ده. هیڅکله له کمزوري حالت خبرو ته نه ورسره کینو.
پای میز مذاکره نخواهیم رفت.
د ایران ولسمشر حسن روحانی دا هم ویل چې امریکا تیرو کلونو کې هم د خبرو وړاندیز کړی او اوس یې هم کوي، خو د په خبره امریکا باید عادلانه شرایطو ته ور وګرځي څو مذاکره ممکنه شي. روحانی وویل د امریکا سره د خبرو شرط دا دی چې دا هیواد برجام یا ایران سره د نړۍ اټومي تړون ته ورستنه شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له تړون ووت او په دغه هیواد سخت بندیزونه بیا پیل کړل. له ایران سره د نړۍ اټومي قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمنی، اروپایی ټولنې، روسیا او چین په 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک کړ چې په اساس ایران د بندیزونو د لری کېدو او کمیدو په بدل کې د خپل اټومي فعالیتونو د محدودولو ژمنه ورکړه. ایران وروسته له هغه چې امریکا له دې تړون ووته تړون ته ژمنتیا پریښوده او بیرته د یورانیم بډاینه پیل کړه. بډایه یورانیم د اټومي وسلو او بمونو په جوړولو کې کارول کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د 2015 کال د اټومي تړون ماده په کافي اندازه سختې نه وي څو د ایران د لری واټن وشتونکو راکټونو او اټومي وسلو د جوړېدو او پراختیا مخه ونیسي او تهران اړ کړي چې په منځني ختیځ کې د خپلو نیابتي ډلو له تمویل لاس واخلي. د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې همداونۍ هم د ایران او امریکا د کړکیچ پر سر تاوده بحثونه وشول. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل امریکا په جدیت هڅه کړې چې په منځني ختیځ یا اروپا کې د ایران د تروریستي اقداماتو د پارونې لپاره دا هیواد هم له ډیپلوماټیکو سرچینو او هم مالی وړتیاو محروم کړی. د پومپیو ځانګړي سلاکار او د ایران په چارو کې استازي براین هوک هم جمعه وویل په ایران باندې د امریکا فشارونو مثبت پایلې ورکړي.
وی هاف سانکشنډ اوور 1000 انډیویډوالز اند اورګانایزیشنز.
موږ په څه باندې زرو ایرانی یا له ایران سره تړلیو خلکو او سازمانونو بندیزونه لګولي او نیت لرو چې دغه کار ته دوام ورکړو، ځکه ډیر سخت ده چې رژیم د چلند بدلون ته اړ کړی شي. مګر دا چې تاسو اقتصادي فشارونه، ډیپلوماتیک انزوا او کلک مخنیونکي پوځي اقدامات پرې وارد کړي، امریکا دا درې واړه کارونه کړي او موږ یې د زیاتو ښو نتیجو شاهدان یو. براین هوک ایران د منځني ختیځ په بې ثباتۍ کې ښکېلو باله او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا یې غږ وکړ چې په دغه هیواد زیات فشارونه وارد کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا د یکشنبه په کانفرنس کې ویل چې په سیمه کې د ایران رول مهم دی او د ایران د مرستې پرته د په خبره په منځني ختیځ او فارس خلیج کې د سولې او ثبات ټینګښت امکان نه لري.
اجمل مسعود زی له پکتیا په خپل سیمه کې لیکلي پاکستان د افغان کډوالو مرستې د افغان کډوالو لپاره نه مصرفوي بلکې په پاکستان کې د افغانانو ډیری ستونزې په دغو مرستو تر اوسه پورې د خبره چې حل شوي نه دي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي د افغانستان په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي پرونی څرګندونې چې د افغانستان د سولې په تړاو یې کړي له فریبه ډکې دي. عبدالحکیم نبیل له هلمند لیکي تر څو چې له پاکستان څخه قوي ضمانت وانخیستل شي له طالبانو طالبانو سره د سولې خبري کوم معنی نه لري، ځکه چې د طالبانو پر ځای به یو بل ډله وروزي. قدیر تکین لیکلي د جګړې شکل اړخونه باید له انعطاف څخه کار واخلي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې لاسلیک د افغان سولې لپاره ښه ګام دی، خو داسې ونیسي چې په دې موافقه کې د افغانانو ګټې تر پښو لاندې ایسي. خپلواک صافی د لغمان لالی شنګ څخه لیکي، پاکستان هیڅکله د افغانستان په چارو کې صادقانه نه دی، بهرنیان باید د پاکستان په دوه مخي ونه غولېږي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، طالبان ځکه اوربند نه کوي چې د دوی جنګیالي به له جنګ څخه په دې ډول لاس واخلي او په افغانستان کې به سوله راسي. د ده په خبره چې په جګړه کې د طالبانو ګټې دي. نوریدین لازار منګل د پکتیا له سمکانۍ لیکلي، موږ خوشحاله یو چې طالبان تشدد کموي، خدای دې توفیق ورکړي او په راتلونکي کې غواړو چې د وینې تویدنې مخه ونیول سي او دایمي اوربند وسي. د هلمند له نادالي څخه خان محمد اسلامیار لیکلي، د انتخاباتو کمیسیون باید د چا تر فشار لاندې رانیسي، خپل کار دې وکړي او وروستۍ نتیجې دې اعلان کړي. قدیر تکین په بل پیغام کې لیکلي، د ټاکنو وروستۍ پایله باید پرته له ځنډ او سیاسي فشار څخه اعلان سي. عتیق الله هلمند له زابل څخه لیکلي، د پسرلي پر راتګ سره مې له افغانانو څخه هیله ده چې باید یو یو نیالګی کښېنوي، هغه ځکه چې د هیواد هوا پاکوي. عتیق الله هلمند د شاجو څخه لیکلي، د ده پیغام مخکې ولوست. شفیع الله له دلارام څخه لیکلي چې په باګوا کې مخابراتي شبکې له انتخاباتو راهیسې غیر فعاله دي، چارواکو څخه غواړي چې دا ستونزه حل کړي. او اوس هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې هیواد یې د افغانستان د سولې لپاره ښه اسانتیا برابره کړې او پاکستان ته اوس د دې مسالې د حل د سترګې په توګه کتل کیږي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته کړې ده. ټاکل شوی نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د څلوېښت کلون حضور په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیل شوې. د حکومت یو هیات هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته رسېدلی دی. امریکایي چارواکي وایي چې د جاپان سواحلو ته څیرمه په سیاحتي کښتۍ کې څلوېښت امریکایان چې په کورونا وایرس اخته وو قرنطین سوي دي. د پاکستان په سند ایالت کې پولیسو د یوه محلي ژورنالیست مړی موندلی. چارواکي وایي چې د عزیز میمون مړی پرون په نوشیرو فیروز ولسوالۍ کې ترلاسه سوی دی. د آذربایجان پولیسو په باکو کې د نویو اعتراضونو په درشل کې د درویو مخالفو ګوندونو مشران او څه باندې سل تنه فعالان نیولي دي. دا مظاهرې په آذربایجان جان کې د تیر اونۍ د پارلماني ټاکنو پر نتایجو تر اعتراض وروسته کیږي. او ایرانی رسنۍ وایي چې پرون مازدیګر د ریشتر په مقیاس 15.8 درجې زلزلې د ایران قشم ټاپو ولړزاوه. په دې زلزله کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول شوی. د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو ورید دین نورو اوریدونکو یې سمسونه هم راغلي دي. محمد عارف رحیمی لیکي چې سوله 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 د ټولو افغانانو ګډ ارمان. سید احمد عمری له کندهار لیکي، موږ سولې ته خوشبین یو، خدای دې هیواد ته سوله راولي. د هلمند له نادالي ولسوالۍ نه خان محمد اسلامیار لیکي، خدای پاک دې یو د خیر سوله راولي چې ژوند مو بچ سي، وطن مو آباد سي، لارې خلاص سي. عبدالعزیز غالب له مرجی لیکي، خدای دې افغانستان ته تلپاته او باعزت سوله راولي چې افغانان له بهرنیو هیوادونو څخه راستانه سي. او له پکتیا څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکي، افغان حکومت په چین کې د افغان معاصرانو غم وخوري چې په کورونا وایرس سخته نسي. د خبرونې په پاتې شي کې دوه اونیز پروګرامونه خبریږي. مخکې تر دې چې د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام واورو، د انصاف پلټکی پروګرام خبریږي.
د انصاف پلټکی
یو چې هغه پسې ورشه بل یو هغه پسې ورشه همدې کې روانه ورستې دي شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یو سر نوښت.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کابل ښار نه د محمد ابراهیم په نامه د پوهنتون یو فارغ تحصیل ازادي راډیو ته ویلي چې کال مخکې له یو خصوصي پوهنتون نه فارغ شوی خو د فراغت ډیپلوم نه دی ترلاسه کړی. دا وایي دې مسئلې پسې ډېر وګرځید خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړی. دا موضوع به د لوړو زده کړو د وزارت له مسؤلینو سره هم شریک کړو.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، اوس به محمد ابراهیم په خپل ځان معرفي کړي او د ستونزې په اړه به ووایي.
نوم محمد ابراهیم، مشکل زما خدای چې د
تقریبا پروسا کال چې له پانتون نه فارغ شوی ما یو خوشی پانتون نه پنن دی باختار په میا شکیږي تقریبا چې زاس نار په سیګر زما ترو سپوري ما تاس نار نه راکې زه چې کله ور سمان پانتون ته ما ته وی چې تاسو ترو سپوري په وزارت کې اساس نه لري
د باختار پانتون درته وای کنه د کابل پانتون درته وای
نه 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 د باختار پانتون زه خپل خوشی پانتون نه فارغ شوی باختار پانتون نه زه چې کله پانتون ته ورسم چې زه اساس اسناد مې راکې ماته چې تر اوسه پورې تاسو په وزارت کې اساس نه لرئ موږ تاسو کارونو په جهود تاسو اساس جوړو نو بعد له دې نه چې موږ کله فارغ نو دا خو وزارت نه قبلوي چې موږ ته بعد له دې نه اساس جوړ کړي دا خو دا معنی لري ځکه ته چې په زور باندې په وزارت باندې دا محصلین تحمیلوي او خیالي محصلینو کې راځي دوی یو ورځ هم پوهنتون ته نه دي راغلي دوی نه اساس لري او ته دوی په وزارت باندې تحمیلوي چې دوی ته اسناد جوړ کړي او موږ ټیکس څلور کاله پوهنتون ته راغلي شپږ نیم زره روپۍ موږ نه هر میاشتې ساتلو
دغه باختر پوهنتون د په کابل کې ویلی او کنه کومه
دا په کابل کې ده
یوازې ته یو کنه ستا غوندې نور هم شته چې د فراغت سند پاتې دی
تقریبا څو سوه کسان دي درې نوي کال راهیسې نه چې محصلین فارغ شوي دي او دوی ورته اساس نه جوړوي بیا دوی داسې یو سیستم کوي چې مثلا موږ سره هغه محصلین چې هغوی خیالي وي هغوی یو ورځ هم پوهنتون ته نه وي تللی د هغوی نه پیسې اخلي د هغوی اسناد موږ سره جوړه کوي بیا وزارت ته لیږي نه په وزارت سره دوی اداره لري څنګه چل ده د هغوی ته هم د موږ سره یو ځای اسناد جوړوي
نو د باختر د پوهنتون د تاسیس نه خو ډېر کلونه تیریږي دغه ټولو فارغانو ته د فراغت اسناد نه دي ورکړي
ټولو ته ورکړي دي خو ډیپلوم یې تر اوسه هیڅ چاته هم نه ده ورکړی ډیپلوم دغه یو دیارلس دي که څوارلس دورې فارغه شوي دي تر اوسه هیڅ چاته هم ډیپلوم نه ده ورکړی خو صرف ترانسکریپ او سرټیفیکیټ د درې نوي کال راهیسې نه تر دې مهاله پورې چې کوم محصلین دي هغوی یې تقریبا کنه ټول درته نه خیم چې اتیا فیصده اساس نه لري یعنی وزارت کې بیخي اساس نه لري لکه خیالي چې دي دغه پوهنتون ویلی
ته چې اوس کار پسې وګرځي او چیرته مقررېږي نو دغه اسناد خو ضروري دي چې باید درسره یې کنه
هر وظیفه چې موږ ګورو د هغه شرایط دی چې تاسو باید د لیسانس اسناد تایید شوي د وزارت تحصیلات عالي ولري کله چې د لیسانس سند د سی وي ضمیمه نه شي هغه موږ حتی شاکلیست کېږو نو موږ بیخي حتی فورمه نه راکوي موږ ته چې موږ درخواستي فورمه نه راکوي و تاسو تر اوسه پورې اسناد نه لري دا ډېر غټ مشکل ده له مخسرۍ نه موږ پاتې یو له کاروبار نه پاتې یو له هر څه نه پاتې یو
دغه شکایت ته کومې مسؤولې مرجع ته رسولی
دا موږ تر وزارت پورې رسولی ده ولې وزارت کسان موږ ته وایي چې خیر مشکل نشته د حل کېږي تاسو صبر وکوئ
تاسو ورته ونه ویل چې صبر خو هم حد لري څومره نور صبر وکړو
زه یو کلی په خپل تلاړ له ماته امیر ګم پاکستان ویل وای کتا څو چیرته یا اساس په شوبه کې واسطه لري او یا پیسې ورکوي تاسو ته اساس جوړیدای شي او که واسطه نه لري او یا پیسې نشي ورکولې نو وای صبر وکړئ چې دا هر وخت موږ دا مسله حل کړو نو تاسو خپل فکر وکړئ محترمه چې درې نوي کال رئیس نماسیدین فارغ شوي تر اوسه پورې هغوی اسناد نه لري نو موږ چې په ونه کې فارغ شوي پروسه کال دی خود په میاشت کې فارغ شولو نو موږ ته به څلور پنځه کاله بعد موږ ته ملا اسناد راکړي موږ بیا په دې اسناد باندې څه کوو
خسته مشکل به ورسو
مننه کوم
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو مونږ هڅه وکړه چې د دغه ستونزې په اړه د باختر د خصوصي پوهنتون د مسؤلینو نظر ولرو خو د یاد پوهنتون له مسؤلینو سره مو اړیکې ټینګې نشوې بیا مو دغه ستونزه د لوړو زده کړو د وزارت د ویان له مرستیال ښاغلي انیف فرزان سره شریکه کړه ښاغلی فرزان د باختر د پوهنتون نه یو فارغ التحصیل ازادي راډیو ته ویلي چې درې کاله کېږي چې دی خپل ډیپلوم نه دی اخیستی په دې سه کې هغه پروسیجر څنګه دی
توزیع دیپلوم یو مشخص طرز العمل لري هر پانتون خصوصی مکلف ده چې هغه طرز العمل تای مراحل کې تر څو چې د دیپلوم مستحق وګڼل شي هر پانتون چې مو کولای شي د طرز العمل مراحل مختلف او پړاوونه چې لري تای مراحل کې نهایی کې او د مونږ د منل وړ وګرځي مونږ دوی ته دیپلوم توزیع کوو او دوی مکلف ده چې دغه دیپلوم خپل محصلینو ته یا صبح چلی لحق پانتون سخه فارغ شده دایی تای مراحل کی تسلیم کی او توضیح کی تروس پور مون هم پو کابل هم پو ولایت که دیر دیپلومون پانتون خصوصی تا توضیح کرده دایی او دوی مکلف دایی چی اغا پانتون دیپلوم نور محصلینو تا یا دخپل محصلین تا چلی دی نهاد سخه فارغ شده دایی توضیح کی خو هغه ورور چې د باختر له پانتون څخه شکایت کړی چې مونږ ته تر اوسه پورې ډیپلوم را رسیدلی نه دی زه هغه ته داډ ورکوم چې ژر تر ژره ان شاء الله هغه مراحل تای مراحل سي، هغه قانوني مراحل پوره سي، تکمیل سي او تاسو د ډیپلوم صاحبان اوسئ. نو دوی تشویش ونه کړی، ځکه چې دا یو پروسیجر لري تر څو چې هغه پروسه هغه خپل قانوني مراحل طی کوي لږ وخت نیسي. خو دوی سل په سله د ډیپلوم خواندان کیږي، دا موږ دغه ستونزه چې اوس موجود ده ژر تر ژره حلوو او دوی ته ډاډ ورکوو چې هیڅ مشکل په دې اړه نشته. ان شاء الله په ډیر نږدې وخت کې دوی د ډیپلوم څښتن وګرځي.
فرزان صاحب، که چیرې دوی وغواړي چې نور تحصیلات هم وکړي، یا خارج ته لاړ شي د تحصیل لپاره، یا دلته وغواړي چې کوم وظیفه اشغال کړي او د ډیپلوم ورسره نه وي، څه مشکل ورته نه پیدا کیږي؟
مونږ هغه څوک چې ډیپلوم نه لري سرټیفیکیټ ورته جوړو او سرټیفیکیټ ورته توزیعو تر څو چې دوی وکولی شي خپل نور تحصیلات ته ادامه ورکړي. دوی وکولی شي چیرته کار کوي کار ځانته پیدا وکړي، کوم بل اداره کې کوم ستونزه ولري هغه ستونزه حل کړي. همدا اوس هر څوک چې غواړي چې سرټیفیکیټ واخلي لطفا خپل هغه پانتون ته مراجعه وکړي، پانتون هغه ته سرټیفیکیټ آمادوي جوړوي او دوی چیرته ژر راسي وزارت تحصیلات عالی ته، وزارت تحصیلات عالی دوی هغه سرټیفیکیټ تاییدوي او دوی کولی سي له هغه څخه استفاده وکړي. ځکه چې هغه سرټیفیکیټ چې د پانتون یا د وزارت تحصیلات عالی له خوانه تاییدېږي اگر رسمي بن اخلي د ډیپلوم پوزای کارول کیږي، ځکه چې په هغه کې امضا شته، په هغه کې ټاپسته، هغه رسمي ده او هغه د لوړو زده کړو وزارت له خوانه رسمي صادریږي او په هر اداره کې هغه رسمیت لري. په هغه کولی سي چې له هغه امتیاز څخه ګټه واخلي او هیڅ ستونزه نشته.
ډیر زیات تشکر، مهرباني، کور ودان.
خواهش کوم.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، و هم اوریدل چې د محمد ابراهیم په نامه د یو خصوصي پوهنتون فارغ و تحصیل ازادي رادیو ته ویلي چې سباند کال مخکې د باختر له پوهنتون نه فارغ شوی خو د فراغت سند نه دی ورکړی. او د لوړو زده کړو د وزارت د ویان مرستیال ښاغلی فرزان وویل چې په دې مسأله جدي کار روان دی او ستونزه به په لږه موده کې حل شي. درنو اوریدونکو، یو بل موضوع هم له تاسو سره شریکوم او هغه دا چې یو منی مخکې د کندهار د قولی اردو د سلورم کنډک زینو منسوبینو ازادي رادیو ته ویلي چې ژمی په تیرېدو دی خو دوی ته تر اوسه کمپلی او ژمنۍ دریشي نه ده ورکړې. ازادي رادیو دغه موضوع د دفاع وزارت له چارواکو سره شریکه کړه او چارواکو ژمنه وکړه چې دغه ستونزه به په دوه درې ورځو کې حل کړي. اوس به د کندهار د قولی اردو د سلورم کنډک د سرتیری ریاض خبرې واورئ چې د دوی ستونزه حل شوې او کنه، او ازادي راډیو د دغه ستونزه په حل کې څومره رول درلود.
تر دې اقدام وشول او دلته هر څه ورسېدل، توضیح هم دا دی کېږي دا دوه درې ورځې کې انشاءالله هر څه چې دې ته ورسېدل چې ما ویلي وو هغه ټول دلته ورسېدل. اقدام چې دی وشو
په دې حصه کې د ازادي راډیو رول څومره و؟
څه د دې ازادي راډیو خیر دې چې مونږ ته مننه کوو چې دا مونږ مشکلات په بس لار وکتل او دلته مونږ مشکلات حل کړو. ازادي راډیو ډېر پکې دا رول وره چې ما هغه ته ویلو هغه اقدام وکړلو، بس دا اقدام دلته ضرور وشو ډېر زر.
درنو اوریدونکو، که تاسې هم کوم ستونزه ولرئ او ستونزه مو قانوني حل لارې ولري، لا ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام درنومینه والو، السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې د دیونی یو بل پروګرام بیا هم زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. په دې ونې کې هم ستاسو پیغامونه لرو چې تاسو په خپل عزیزانو پسې ګرځئ او یا مو هم په خپل سیمو کې نور کسان پیدا کړی دي چې د هغوی په اړه مو نشانه را سره شریک کړی دي. مننه درڅخه کوم. غواړم د خبرونې د جوړښت سره سم اول دغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو د پیدا سوو کسانو په اړه موږ ته پیغام راستولی دی او نشانې مو راته ویلی دی، او وروسته به بیا تاسو نور پیغامونه راواخلو چې تاسو په خپلو ورکو پسې ګرځئ. نو دوستانو، مخکې تر دې چې خپرونه پیل کړو، غواړم یو ځل بیا دا موضوع تکرار کړم چې د خپرونې تر پیل دمخه تاسو کاغذ او قلم تیار درسره آماده ولرئ، ځکه زموږ ځینې دوستان په وار وار موږ ته پیغامونه پریږدي او د نورو پیغامونو د تکرار غوښتنه راځي کی ځکه دوی وایي چې موږ ونسو کولای چې شمیره ولیکو. نو کچیرې موږ په هر پروګرام کې د تیرو خپرونو پیغامونه تکرار کو نو نوې پیغامونو ته وخت نه پاتېږي. نو زموږ هیله ده چې تاسو لطفا قلم او کاغذ در سره آماده ولرئ او په غور سره کوم شمیرې چې زموږ دوستان وایي، البته دوی دوه دوه واره یا حتی درې ځله خپل شمیرې تکراري، نو تاسو په دقت سره واورئ او شمیرې ولیکئ. نو نور منځنډو مو ورزو لمړی پیغام د کابل ولایت څخه چې د سروبي ولسوالۍ څخه واورېدونکي راستولی، ستاسو سره به شریکو.
سلامونه نیکې هیلې احترامات تاسو مې څنګه غوري ورته د زړه له تله خواږه سلامونه. ولې زه درانې ما د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ نه دلته یې اوړ کې دا زمونږ کلیوال پیدا کړی ده که نه، د نذیر په نامه باندې اوړ کې پیدا کړی و، هغه دلته راغلی ول میلې کوله که نه، هغه کې نه دا اوړ کې تر پاتې شوی و. هغه زمونږ کلیوال سره اوس دا د شپږ پنځه کلو شاوخوا کې دا که هر چا نه نادره که شوی وي، زه به د ټلیفون شمېره ورته ووایم: 0 8 1 3 4. شمېره به یو ځلې بیا هم ورته ووایم: 0 8 1 1 4 3. دا مې شمېره ده که نه، د نذیر په نامه باندې اوړ کې دا شپږ کلو شاخوا کې دا کابل ولایت سروبي ولسوالۍ کې. که هر چا نه نادره شوی وي نو زنګ دې وکړي، ترېنه خوشحاله بسو. تر بیا د خدای په امان.
مننه ورور جان. داود په نامه موږ یو سړی پیدا کړی دی، زموږ سره دلی دی شمارات کولی شي چې پلټنه وکړي، موږ سره جاري کړي ونیسي په دغه شماره باندې. ته پر وخت 5 3 2 2 6 4 موږ سره په دغه شماره اړیکه ونیسي. السلام علیکم.
دغه پیغام دی چې محمد داود په نامه باندې د نوزاد یو الک دی. د شپږ ځان کې کېږي په سراج ولسوالۍ کې د جبادار اکا په سیمه باندې وسېږي. که ار یو طلبدار یې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي: 0 3 0 5 8 4 1 5 0. یا شمېره ته درې لرم: 0 3 0 1 8 4 1 5 0. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم. سلام شهر ته من ولایت خبر کوم من محمد انصاری. یره ورځ څنګه د سیمه کې تقریبا آزادۍ چې کوم پیغام یې شو چې د ورک ځان لپاره تهران څخه موږ یو دوست تهران څخه موږ یو دوست د تهران څخه وسیږي. د مالی په نامه د ایمان ولایت کې د اوسولې د سکنابات اوسیدونکو لري د شنوالي وسو دي. نو آزادۍ راځي هغه پیغام تقریبا بیا چې کیږي هغه پیغام یې شو چې د مالی په نامه د تهران څخه وسیږي. نو پیغام دی شو ورځ من ورځ کدا سره یو سره یا پیدا کی موږ سره په دغه اړیکه تماسونه صفر وسته او پنځه یو څلور شکر راوي درې سو نه دی او ورور مسلمان ورته چیرنی موږ ورته ډېر مهرباني به او د آزاد راځي چې موږ له ورته چا غره د پیغام مو سره په مشهد کې او موږ ته به فار معلومات راکړي. مننه. السلام علیکم. حافظ الله حکیم خبره کوم. دلته یو ډېر سپینزر سړی را سره ناست دی د مساکلا مزدور دی خودی دغه چا دا خبره نه دا اورېدلې چې هغه پیسې کې کښېناستلی او دا په یاد ساتلې وي. که تاسو خپل دغه راته راکړي دغه ادرس نو زه به دغه سړی در واستوم. تاسو به خبره ورسره دغه وکړئ، خبره ورسره وکړئ، نو چې څومره همکاري ورسره وکړئ نو به ښه وي. وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده: 0 0 0 2 4 3 1. یو ری بیا وایم: 0 0 0 2 4 3 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي: 0042 02 21 یاو دوا چلور یاو یاو پینز.
دوستانو اوس په هم ستاسي هغه پیغامونو په ګډه سره واورو چې تاسي په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه قدرت الله مخلص هلمند ولایت څخه د بابا جوړ سره څخه در سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی عین دین نومیږي، د تندلو څخه دی، دغه یو میاشت تقریبا کې ورته هر چا ته کې پاره باندې معلومات دي. ما چې په دغه شمیره باندې زنګ وي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الباری بہار د ہلمند ولایت دانا دلی ولسوالی څخه تاسو ته پیغام کړم. زما یو ماما د اتلس کال کېږي چې د ہلمند مرجی ولسوالی کې نظر کستوی دی. نوم یې حسین دی، د پلار نوم یې عبدالحد دی، چې اصلي ځای شعبان دی، د واشیر ولسوالی دی. د اتلس کال کېږي چې نظر کستوی دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري، مهرباني د مخه دی مشترا یا دې ازادي راډیو سره پیغام ستو کې، او یا دې مشترا په دغه شمیرو اړیکه ونیسي. زه پر وا پنځه اته و پنځه و دوه یو د ازادي راډیو څخه ډیره مننه. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه عبدالکریم ولسمند فراد ولایت بکواد ولسوالۍ د بنو وسایل سره په لاین کې یم. ما ورودی په نامه د عبدالکریم تقریبا شپانه کاله عمر دی. عدالت نه سکی نه نظر کتو وی چې دې مو راواز اوري بل مسلمان هو د فار معلومات لري. کولای شي چې ما د ټلیفون پر نمبر ماته زنګ راوي ورته تلیاش لکه افغاني جایزه لري. ما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپږ اته شپږ شپږ د ازادي راډیو څخه مننه کوم چې زموږ پیغامونه خپروي.
السلام علیکم، زه امین الله د زابل ولایت تشرفتاد ولسوالۍ د تورې د کلي څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. ما یو زوی ورک کړي په نامه د امید، تقریبا دولس دیارلس کاله عمر لري، دوه نیم میاشتې کېږي چې د خپلې کور څخه ناداره کوي. کار مسلمان ورور دا زما یو پیغام واوري یا دې خپله دا پیغام واوري. ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي، صفر اویا دېرش وویشت نهه سوه شپږ اتیا. شماره یو ځل بیا، صفر اویا دېرش وویشت نهه سوه شپږ اتیا. یوه بله شماره ده، صفر اته اویا دولس صفر څلوېښت یو شپېته. د ازادي راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم، ایمانم الامیر او د ازادۍ کارکونکو راتلو کارکونکو ته ټولو ته ډېر ډېر سلامونه وایي. زما یو زوی ده، آسانې نوم ده، او اته کاله کېږي چې ناداره کړه. خپله ډېر خفه یم، حتی کېدل وجې مې داسې رواني تکلیف لرم، پریشانه یم، خفه یم، کښت مې خرابه ده، کور ته مې وده پې خرابه ده، کور کې ټول ورته پریشانه یو. دا که هر مسلمان ورور ته معلومات دېده نو مونږ ته ډېر خبر راکړي، او د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه یو جان مننه دغه د یو څو پېړې تکرار کړي. یقین دی اوسه زه خپله سپین ږیری سړی یم، طبیعت مې بېخي ګډوډ شي، خوب نه راځي، پریشانه یم، خپه یم، جګر خون یم. اوس که مړي وایي مړ ده، داسې ژوندی سړی دې ورکړي، وویشت کلن اته ویشت کلن سړی دې ورکړي، دا ډېره ناممکنه خبره ده. دغه اته کاله کېږي پریشانه یم، خپه یم، جګر خون یم. شماره ده، په دغه شماره دې مونږ ته زنګ وایي. اوس اوس صفر اته اویا پنځه ویشت لس شپږ سوه یوولس، بیا هم تکراروم، صفر اته اویا پنځه ویشت لس شپږ سوه یوولس. سلام به احترام، زه سیف الهادی د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ نورلام صاحب درې تروت د کلي اوسېدونکی یم. د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما یو ترور چې د حامد کرزی صاحب په اوله دوره کې
خپل تر چې محمد نومې ده هغې لخوا په کراچي ښار کې غږ کړی شوی وه. خو چا ویل چې ملکړې ده، چا یو څه ویل او چا بل څه. اوس بیا داسې اوازې نشر شوي دي چې هغه ژوندی ده. هر څوک چې د ده په اړه کوم معلومات لري یا یې دی په خپله اوري، هغه تره محمد هم مړ شوی دی. نو د انساني همدردي له مخې دې ما سره په دې نمبر رابطه ونیسي: 0  اتاتیا 4 سواتیا 8 سواویا. تکرار: 0 　اتاتیا 4 سواتیا 8 سواویا. د ازادي راډیو او همکارانو نه ډېر ډېر مننه.
بلیا السلام علیکم. زما نوم قدرت الله دی، زه د کندهار ولایت ارغنداب ستاسو سره په کار شوم. زموږ یو ناسکه د اکاځي مو د سیمې ولا نومېږي، د اولس کال دی. دا سابق تکلیف له کبله څخه د کوره څخه دغه درې څلور ورځې کېږي چې نه درک دی. نو کار مسلمان وروره د فاره معلومات ولري، زما سره په دغه شمېره په کار شوم. 0　 اتاتیا 3 سواویا 6 سواویا 6 سواویا. نورم د 6 سواویا نه سم ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملنگ پکیری دلمن ولات در سر پتماش کی زموس په دغه نامه یو کری برکې د تور نعمت په نامه چې د سپین زو سکالا و مولې دې ساس دې تکلیف له خوا څخه وروره نه درک سوې دي. د دلمن د ناری سرا د وسوالی نه درک سوې دي. دا د ټلیفون شمیره د شاو ورو لري د درې میچ کې نه درک سوې. سپر و دوا وار سپر شپاج دوا دوا وار نه بیا و بیا شپاج دا کار شاری دلی و یا چا پیدا کړی دی دا معلومات را کی دی چې اساسی تکلیف له خوا څخه خبر وکړو. سلام علیکم.
السلام علیکم. آزادی رادو کرک مادر سلام زده مېمنیه د ولایت د غیزاد ولسوالۍ او د غلچین د کلی م یو ورځ لرم په نامه د داوود ادوار اسکل کې چې ورکړي د څخره وته کته د لولو شاري د فدغه نامه کار سره درا کولې یاد مې د ژوند دی په دغه شماره د زما سره تماس لې چې ورونه دي اره او عزیزم تل او ترجمان پلان دې جمعه د ادوار اسکل ورته د نامه ادم لري د دا ښه خېره پرېشان دي کدا غو سړی د خدای و جو کی سره کول لري ادم لري د ژوند په دغه شماره د زما سره تماس ونیسي. 0　اتاتیا 4 سواویا 3 2 5 و په دغه شماره کولای زما سره تماس ونیسي. او بل ورسته په نامه د غلامد المال ولسوالۍ د ترخیر د چیر د محمد وراره دی د نظام په شپږم مبارز د کور د شول په باندې تللی زم شول خبر کولم په بغلان ته سره د پیری تکلیف هم لري. موږ ترې بولو باج لګي بولو دا تکلیف هم لري کچيري هر څه هر ور هر څه درا کولري په دغه شماره د ما سره تماس ونیسي. 0　اتاتیا 4 سواویا 3 2 5 و په دغه شماره کولای شئ ما سره تماس ونیسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم. دامر سره خبر کوم. ما ورور دی په نامه د عبدالحبیب دی په غزو کونډه نو کې څور کالی دی څو کوچه دی نن شپه زما ورته چې د کور وتلې دی رات چا سره معلومات دی هر ورور سره چې دی یا په خبر وي په دا نمبر دې سره اړیکه ونیسي. 0　اتاتیا 5 سواویا 5 و 0　سلام
الله دې مرسته وروره. مننه چې پیغام راستولی وو او د ټولو دوستانو څخه مننه کوم په دې هیله چې ستاسو ورک دوستان ژر تر ژره پیدا سي او بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. په دې هیله سره دا پروګرام پای ته رسوم. مخکې تر خدای پامانۍ غواړم ووایم چې د دې پروګرام په جوړولو او ترتیب تنظیم کې زما همکار طاهر روشن مرسته را سره کوي. همکاري کې دا غت خام مننه کوم. تر بلې خبرونه تاسو پر خدای سپارم. الله مو مالسه.
د تا بهیر کبا پیادیم زه چه قدم به قدم گدم تا یاده بوما.